یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون ځینی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینی استادان د پهانتونونو یعنی غیر له دې نه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینی خصوصي پهانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډېر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهانتونونو دي باید په ډېره کلکه توګه د دې مسئلې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پهانتونو ته خصوصي پهانتونو کې تدریس وکړي. که چیرې استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پهانتون کې یا خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهانتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسئلې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پهانتونونو ته. دا مسئله به موږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبیني کړې ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقوو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیوکې موجود دي چې ډېری د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او که نه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولی، ولې تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالي د مخې هغه استاد چې لسانس وي هغه باید 15% نمرې پوره کړي وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګ د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو یې په ځینې موارد کې څنګه؟
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کومسې ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي موږ وزارت تحصیلات عالی په دې حق لري جديده او نو کول شي ورسته لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلې ورسته پښتنه غدا چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلې کېدلې په دې وخت کې وسته تاثیر غلې نیوي څه پلان لري چې درغلې مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي، مون او وقن مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدی چې د کمیټې لازم پخوالې ترلاسه کړ او هغه فیصلې ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږه یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وویشل شول. ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه. ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دا ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سرسره او د اوبو ته ورکړه کړو نو بس د جنریټر شکل چلن کړو د بخ نه ولې د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان و نه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي.
ا
دوستانو چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو تر څنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکیو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یوه ښه چاپیریال لپاره ضروري کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې اچوي، د هغه ته د سیم په واسطه برخ ورکوي، دا چې کله برخ ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي، دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا 0.5 متر قدر ته الوزي، رجګېږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ورکوي کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړې او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتۍ په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د شیشتې بازار تر څنګ یوه خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اورو یې.
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برخ واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده، آیا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و. د بس نیولې و، د حالت کې چې دی کله غورځېدلی په ځمکه باندې، بیا دوی متوجه شي ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکتران چې کړی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دغه کې هېڅ 0% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارت یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره یې ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ RPG سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چونده په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برخ ورکوې د مایع مخکې دې نه چې تا ته لاسته راسي تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دته ز د مایانو ښکار نشم ویلی دا واقعا د مایانو نسل کشی ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیر شو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارت میشه که در جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته اچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جمعه ته څیرمه کبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موږ میګرین جال لري، موږ کوم جال میګرین؟ جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
موږ خپل جالونه لرو، په جال کې نیسو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دې نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو میسته کړه جال بیرم خو بس.
لونه میوه وشکوه او وی خوره، خوونه په تبر موهه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنا ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگنن جنتر میگنن یخ نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگه به شما این موید زود در وقت وطن
ما دڅوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستانه راوړل کیږي. همدا چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی.
چرا به خاطر ضرر رسو کنه؟ جال بیرین همو دوی وخت باشه.
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما.
هم زولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شونو رختیا هم مخپل پخا پخپل پتا بروهلی. هغه کبان چې لا سروبی با مترلاسا کول اوسی لنورو حیوادونو راولو، زکه خوایی کنا چه خپل لاسا تم دخمنیه. پده هیلا چه نور خپل پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو، ننانه تانده چانگی رانغالو. تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کلی، پتا دا facebook.com/تانده چانگی. دا ازادی رادیو پر ویبپانه دا او نور خپرونی هم اوریدل شي www.azadiradio.com. اوس ما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکول شي، shafaqn@rferl.org. خدای پامان.
زدا وطن کو بدان خرم خدمت به ضرور خام، زدا وطن کو بدان خرم خدمت به ضرور خام، پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور خام، پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور. دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما، دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.